السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سږ کال په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو نږدې درې تنه یې د ناورین کچې لوږې سره مخامخ دي. دغه ادارې دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغو ماشومانو ټول شمیر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. سیف د چلډرن ویلي ماشومان د سیلونو، اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د راستنېدو له امله سخت اغېزمن شوي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د بیلګې په توګه وروستیو سیلونو ته اشاره کړې چې لږ تر لږه 400 کسان یې وژلي او یوه زیاته برخه ماشومان هم پکې شامل دي. په رفح کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه د نړیوالو غبرګونونه په ډېرېدو دي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې دغه برید د دوی په ټکو جنگي جنایت دی او له ملګرو ملتونو غوښتي چې خپل مسؤلیت ادا کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرایلو رژیم د جګړې قوانینو ته ژمنتیا نه لري او ملګرو ملتونو او معاصرو هیوادونو ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. په رفح باندې د اسرایلو د یکشنبې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او د راپورونو له مخې سلګونه نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او عربي نړۍ دا بریدونه غندلي او له اسرایلو یې غوښتي چې په رفح کې عملیات ودروي. د اسرایلو صدر اعظم دا برید یوه غمجنه پیښه بللې او د څېړنو د پایل ژمنې کړې. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه پر همدې موضوع بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د طالبانو سری محکمې ویلي په غور کې اته کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په درو وهل شوي او له ډلې ځینې په بند هم محکوم شوي دي. د محکمې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې دا کسان د دوی په ټکو په زنا، لواطت او له کوره د تېښتې په جرمونو تورن و چې د غور په مرکز پیرسکو ورزشي سټډیوم کې سزا ورکړل شوه. د طالبانو سری محکمې نه دي ویلي چې د تورونو د اثبات لپاره یې څه کړي او آیا تورنو کسانو د ځان د دفاع لپاره وخت او امکانات درلودل او کنه. د اوکراین د پوځي استخباراتو یو چارواکي ازادي راډیو ته ادعا کړې چې په یو ډرون سره یې د روسیې د رادار د خبرداري او سیستم هدف ګرځولی. دا لکه چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید پیل کړی، د روسیې د خاورې دننه د اوکراین تر ټولو ژور برید بلل کیږي. د روسیې ورو نیژ ایم د خبرداري او د رادار سیستم د قزاقستان پولې ته نږدې پروت دی او د ډرون شاوخوا او ډرون الوتکې شاوخوا 300 کیلومتره لار وهلې څو یې د هدف ته ځان رسولی دی. د روسیې چارواکو سملاسي د اوکراین دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یو محرم راپور له مخې ایران د خپلو غني شوو یورانیمو زیرمه تسلیحاتي درجې ته نږدې کړې ده. د دغه راپور له مخې چې پرون دوشنبه خپور شو، د ایران د غني شوو یورانیمو زیرمه چې 80% خالصیت لري اوس 122.1 کیلوګرام دي. د اندازه د فبروري په میاشت کې د څارونکو د روسي راپور پر تلات څه باندې 40 کیلوګرامه ډیره شوې. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دا هم ویلي چې د مې په 19مه د یوې هلیکاپټرې د غورځېدو په پیښه کې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر تر مړ کېدو وروسته ملګرو ملتونو د اټومي څار د ادارې او تهران ترمنځ د همکارۍ د ښه کولو په اړه خبرې ځنډولې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د روسیې دو وزیرانو له خپل ولسمشر نه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه لرې کړي. روسیه څه غواړي ترلاسه کړي؟
لوی قدرتونه لکه روسیا او چین او امریکا غواړي چې د طالبانو د یو ډول خپلولو دپاره او یا د دوی سره د نږدې اړیکو د تامینولو دپاره اقدامات وکړي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ دا د نږدې 3 کاله تیریږي خو د پاسپورټ ویش لا هم پیچلی پاتې دی.
تقریبا ما خپل باندې 1.5 کال کېږي ما خپل آنلاین سفنه ورته کړی و، نو هیڅ درک یې نه دی معلوم په پاسپورټ برخه کې. تر اوسه پورې ډېرې ستونزې دي.
له امنیتي خبرداریو سره سره افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو تګ زیات شوی.
ځینې خلک په هر حالت کې غواړي افغانستان وګوري، هغه تفریحي سفرونه وسیږي. ځینې خلک، ځینې ځوانان مثل ادونچر فطرت لري، یعنی ماجراجویي لپاره غواړي یو ماجرا هلته وګوري.
او د اسرایلو صدر اعظم په رفح کې د وړمې ورځې برید یوه غمجنه پیښه بللې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوس شپږ بجې او پنځه دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو او عدلي وزیرانو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه لرې کړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون له تاس خبري اژان سره په مرکه کې ویلي چې دا اقدام به مسکو د دې جوګه کړي څو پریکړه وکړي چې طالبان په رسمیت پیژني او کنه. تفصیل صفی الله سانیکسی.
زمیر کابلوف د روسیې له دولتي اژانس تاس سره په مرکه کې ویلي طالبان وخت له رسیدو وروسته د رسمیت پیژندلو په لور ډیر مخته راغلي، خو لا ځینې خنډونه شته چې له حل وروسته به د روسیې مشرتابه یو پریکړه وکړي. هغه په دې مورد نور جزئیات ورنه کړل. تر دې مخکې رویټرز اژانس هم راپور ورکړی و چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. رویټرز لیکلي لاوروف دوشنبه دا هم ویلي چې مسکو ممکن طالبان د هغو سازمانونو له لیسته لرې کړي چې د روسیې بندیزونه پرې لګېدلي. زمیر کابلوف هم تاس اژانس تایید کړی چې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي څو د ترهګرو ډلو له لیسته طالبان وباسي. د کابلوف په حواله زیاته شوې چې له طالبانو د دغه بندیز له لرې کولو پرته به دا لږ څه وختي وي چې د رسمیت پیژندنې خبره مطرح شي، خو په دې مورد کار روان دی او ټول ملاحظات د روسیې مشرتابه ته راپور شوي. د یوې پرېکړې په تمه یو. کابلوف تر دې مخکې هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو طالبان که څه هم زموږ لومړي درجه دوستان نه دي، خو د روسیې دښمنان هم نه دي. تاس اژانس د مې پالسمه د کابلوف په حواله دا هم ویلي و چې لا د ماسکو او طالبانو ترمنځ مشخص سیاسي محدودیتونه موجود دي. روسیه له هغه هیوادونو ده چې په کابل کې سفارت پرانیستی او په ماسکو کې د طالبانو استازی ډیپلومات منلی څو د افغانستان د سفارت چارې مخته یوسي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، خو لا هیڅ هیواد د بشري مسایلو عمدتاً د ښځو او نجونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو او د ترهګرۍ اړوند اندېښنو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، روسیه او سیمه ییزو مسلو شنونکي شیر حسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو اړوند د موسکو تازه دریځ په څه معنا دی ازادي راډیو ته وویل،
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د عدلي وزارت ولسمشر ښاغلي پوتین ته د یو رپورټ په ترڅ کې وړاندیز کړی دی چې طالبان د تروریستانو او د هغه لیست څخه وویستل شي چې په 2003 کال کې د روسیې دولت دغه لیست شامل کړی وو. البته دا هغه تلاش دی چې نه یوازې روسیه بلکې د سیمې هیوادونه هم او لوی قدرتونه لکه روسیا او چین او امریکا غواړي چې د طالبانو د یو ډول خپلولو لپاره او یا د دوی سره د نږدې اړیکو د تامینولو لپاره اقدامات وکړي او دغه نږدې اړیکې تامین کړي.
روسیې په 2003 کال کې هغه وخت طالبان د ترهګر سازمان په توګه ونومول چې د دوی وسلوالو پر امریکا او متحدینو مرګونی بریدونه کول. قرار قرار روسیې داسې یو دریز غوره کړ چې آن د افغانستان د پخواني جمهوري نظام په وخت کې هم طالب استازي موسکو ته وربلل او څو واره د افغانستان اړوند د غونډو قربتوب وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روسیې څو واره له افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادو او بالاخره روسیې ته د ترهګرو ډلو له هغې ډلې د داعش او د منځنۍ اسیا د وسلوالو ګروپونو د خطرونو د خورېدو په اړه اندېښنې وښودې. روسیې د منځنۍ اسیا له هیوادو په تېره بیا د افغانستان له ګاونډیانو ازبکستان او تاجکستان سره څو واره د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تمرینونه هم کړي. طالبانو بیا ویلي چې افغان خاورې د نورو پر ضد ترهګریزو فعالیتونو لپاره اجازه نه ورکوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت لري. دوی وایي له میاشتو راهیسې د پاسپورتونو ترلاسه کولو لپاره فورمې ډکې کړي، خو وایي چې لا هم نوبت نه دی ورسېدلی. یو شمیر نور بیا ادعا لري چې د پاسپورت ترلاسه کول له واسطې پرته ناشونی دي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
په کابل او ځینې ولایتونو کې د افغانستان د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي چې د دې پاسپورتونو اخیستلو بهیر له ستونزو ډک دی. دوی وایي په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډیر ستونزمن شوي او آن هغه کسان چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري هم باید په میاشتو میاشتو په تمه وي. د کابل دوه تنه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت گرفتن در افغانستان؟
په افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول واقعا ستونزمن کار دی. شپږ میاشتې مخکې مې آنلاین درخواست کړې. داسې کسان هم شته چې یو نیم کال، شل میاشتې او پنځلس میاشتې مخکې نوملیک نه کړې ده، خو لا یې وار نه دی رارسېدلی.
تقریبا ما پخپله باندې یو نیم کال کېږي، یو کال او تقریبا شپږ اته میاشتې کېږي چې ما خپل آنلاین سپنام ورته کړی و، نو هېڅ درک یې هم نه دی معلوم. په پاسپورټ برخه کې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې دي. ورکړه یې په هغه ډول باندې نه ده چې خلک آسان لاسرسی ورته ولري. بدبختي دا ده چې بیکاري ده په افغانستان کې. په زمین کې ما خپل د بهر دپاره د تګ پلان و، مګر هغه په تعویق باندې واوښتله، ځکه ما پاسپورټ وانخیستلی شو په خپل وخت باندې. زموږ هیله دا ده چې د پاسپورټ په ورکړه کې حداقل اسانتیا رامنځته شي او خلکو ته خپل مسلم حق ور ورسیږي.
د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي چې په راپور کې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوله، آزادی رادیو ته وویل چې په 14 کال کې د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وه، خو دوه کاله وروسته یې د بایومیټریک وار را ورسید.
متاسفانه که درې سه سال اصلا به خاطر
له بده مرغه په دې دریو کلونو کې د خلکو د ستونزو په اړه هیڅ اقدام نه دی شوی، او دا ستونزې د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتیږي، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس بهر ته د تګ هیله لري او مجبور دي چې پاسپورت واخلي. او همدا لامل دی چې ډېر بیروبار جوړ دی، او له امله یې د بایومیټریک وار ډېر په ځنډ رارسیږي.
له دغو پاسپورت غوښتونکو څخه یو شمېر ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې له واسطې پرته د پاسپورت ترلاسه کول ناشونی دي. د خلکو د دغو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر هم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې چټک کړی، او د پاسپورت په ریاست کې لکه د تذکرو د تایید پروسه اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د تیر کال په جدي میاشت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست د پاسپورټونو لپاره د کاغذي غوښتنلیکونو د اخیستو بهیر پیل کړی و، خو څه موده وروسته یې د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له امله دغه بهیر ودراوه. په افغانستان کې د یو 15 پاسپورت رسمي بیه له $30 لوړه ده، خو سرچینې ازادي راډیو ته وایي چې په تور بازار کې د یوه پاسپورت بیه سلګونو $ ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې خلک تل د پاسپورټونو د ترلاسه کولو په بهیر کې له پڅوالي او د درغلۍ له شتون شکایت کوي، او وایي چې هیڅ مثبت بدلون پکې نه دی راغلی. هغه ادعا چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو تل رد کړې ده. افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې، خو په تېرو دریو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو، او د بهیر د پڅوالي په اړه یې شکایتونه لا هم دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی. په رفح کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه له توندو نړیوالو غبرګونونو وروسته د اسرایلو صدر اعظم دا یو غمجنه پیښه بللې. بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ د اسرایلو پارلمان ته په وینا کې ویلي چې ملکیانو ته د زیان نه اړولو له هڅو سره سره یوه تراژیدي رامنځته شوې. اروپایي هیوادونو، ملګرو ملتونو او عرب نړۍ دا برید په کلکه غندلی. تفصیل له صفی الله سانیکزی اورو.
په رفح کې د اسرایلو مرګونو بریدونو توند نړیوال غبرګونونه پاره ولیدي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دوشنبه په ورځ ویلي له دې برید سخت غوسه دی، او له اسرایلو یې غوښتي چې په رفح کې عملیات پای ته ورسوي. ماکرون په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي په رفح کې فلسطیني ملکیانو ته هیڅ امن سیمه نه ده پاتې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بوریل هم په ایکس پاڼه لیکلي د ماشومانو په شمول پر لسګونو بې کوره خلکو د اسرایلو د برید خبر ټکان ورکړی، او دا برید په کلکه غندي. عربي هیوادونو او ملګرو ملتونو هم دا برید غندلی دی. پر رفه که دی یک شنبه په شپه د فلسطینی کډوالو په کمپ په برید سره د حماس د روغتیایي چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. اسرائیل پر رفه باندې بریدونه په دې خاطر پیل کړي چې ګواکې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس وروستي سنګرونه هلته دي. د یک شنبه شپې تر برید وروسته د اسرائیلو پوځ ویلي و هلته یې د حماس دوه مشران وژلي، خو د ملکیانو له وژنې هم خبر دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوالو له توندو غبرګونو وروسته د دوشنبې پر ورځ پارلمان ته په وینا ویل د یک شنبه شپې برید غمجنه پیښه ده. هغه زیاته کړې چې پوځیانو په رفه کې وارد مخه شاوخوا 1 میلیون غیر نظامي خلک ایستلي، خو له هڅو سره سره چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي له بده مرغه یوه تراژیکه تېروتنه شوې. د اسرائیلو صدر اعظم ویلي د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي او پایلې به ترلاسه کړي، ځکه د ده په ادعا دا یې تګلاره ده. د راپورونو له مخې د اسرائیلو د یک شنبه شپې په برید سره د رفه د کډوالو په پنډغالي کې سلګونه کسان ژوبل هم دي. اکثر یې سخت سوځېدلي، په چرو لګېدلي او هډوکې یې مات دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام درته خبرېدو ته چمتو دی. هیله ده چې هغه پروګرام هم چې د مخدره موادو د استفادې پر زیانونو ورټول دی را سره واوري. تاسو پیغامونه هم لرو، خو راځو د دې خبرونې یو وروستای تفصیلي راپور را اخلو. هغه دا چې په بامیانو کې د دریو بهرنیو ګرځندویانو تر وژل کېدو وروسته پوښتنې ولاړې شوې چې ولې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بهرنیان د سیاحت لپاره ځي. طالبان د پخواني حکومت پر مهال چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن وو، پر بهرنیانو په حملو د هغوی په وژنه، تښتونې یا برمته نیولو تورن دي، چې ځینې یې د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړي یا هم د خپلو بندیانو سره یې تبادله کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، کاناډا او نورو په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې په امنیتي ملحوظاتو افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت په تېره کب میاشت کې ویلي دوی له بیا واکمنېدو راهیسې تر 5000 ډېر ګرځندویان افغانستان ته تللي. خدایش ډله چې د طالبانو تر دویم ځلي واکمنۍ وروسته یې د ګڼو خونړیو مسؤلیت منلی دی حملو مسؤلیت منلی، ویلي چې په بامیانو کې پر بهرنیانو ګرځندویانو تازه حمله دوی کړې. دا هم په دې اړه تفصیلي راپور.
خپلو وګړو ته د لویدیځو هیوادونو له خبرداریو سره سره لا هم افغانستان ته د دغو هیوادونو وګړي د ګرځندویانو په توګه ورځي، هغه هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته. هغه طالبان چې وخت نا وخت په دغه هیواد کې د لویدیځ د شکست ادعاوې کوي، طالبان تورن دي چې د پخواني جمهوریت پر خلاف د جګړې پر مهال یې په افغانستان کې پر بهرانیانو پیچلې او خونړۍ حملې کولې. دوی اختطاف کړي او بیا یې د خپلو مهمو بندیانو د ازادۍ په بدل کې تبادله کړي، خو اوس چې دوی پر قدرت دي له دغو بهرانیانو سره یې چلند بدل دی. په داسل کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا، فرانسې او نورو په ګډون ځینو هیوادونو خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته دي له سفر کولو ډډه وکړي. دغه لویدي ځوال ولې لا هم افغانستان ته په سیاحت ځي؟ زیات ګرځندویان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ګرځندو ریاست تر څار لاندې افغانستان ته سفر کوي. د دغه وزارت پخوانی ویان صابر مومند وایي په بامیان کې د تیرې لمریزې میاشتې پیښه وشوه چې تروریستان لا هم د تروریستانو یا ګرځندویانو په وړاندې وسله په لاس دي.
که څه هم په وروستیو کې داسې ښودل کېږي چې افغانستان د تروریستانو او د بهرنیانو لپاره امن ځای دی، خو وروستۍ پیښه د دې څرګندوي کې چې بیا هم تروریستان د تروریستانو په وړاندې باندې ولاړ دي او همدارنګه دوی د حاکمه ډله د تروریستانو په امنیت تامینولو کې یو څه پاتې راغلی ده. ګوري، یوازې د توریزم او د ګرځندوی دپاره یوازینی او ډیر مهم شی چې اوس نړۍ ته ښودل کېږي چې ګواکې امنیت دی، ممکن دا یو سیاسي اړخ ولري او هغه داخلي او بهرنی مشروعیت چې حاکمه ډله فعلا نه لري ممکن د هغې دپاره وکاروي.
پر ټولنیزو شبکو وخت نا وخت په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاری چې د طالبانو وسلوال له بهرنیو ګرځندویانو سره عکسونه اخلي، ورسره خاندي، په غاړه کې لاس ورچولی، د هغوی د خوندیتوب لپاره له وسلو سره ورسره ګرځي او هڅه کوي نړۍ ته دا وښيي چې په افغانستان کې بهرنیو ګرځندویانو ته د سیاحت او تفریح هر ډول امکانات برابر دي. خو صابر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو چلند دوه ګونی ګڼي. دی وایي د طالبانو چلند د داخلي سیلانیانو یا ګرځندویانو په وړاندې بل ډول دی.
یو بیرونی ګرځندوی ده، یو داخلي ګرځندوی ده. داخلي ګرځندوی په برخه کې موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو په هواد کې دننه تاسو ګورئ چې بیلابیل پیښې کېږي. د سیاحتي او میله ځایونو ته چې کله څوک ځي هلته پرې حتی ډزې کېږي، هغوی منې کېږي، هغوی ربړول کېږي. داخلی ګرځندوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې امن تر ډیره بهتره شوی او خلک کولی سي د افغانستان زیاتو برخو ته سفرونه وکړي. او طالبان هم وخت نا وخت خبر ورکوي چې په سلګونو بهرني سیلانیان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ګرځندوی امیر مولوی رحمت الله محمدی د روان مریض کال لپاره یوازې هرات ولایت ته د 300 بهرنیو ګرځندویانو د تک خبر ورکړی دی. په غزنی کې هم د طالبانو د ګرځندوی مدیر مزمل هوتک ویلي چې دغه ولایت ته هم تر تیر مریض کال پورې 240 بهرني ګرځندویان ورغلي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو وګړي وو، لکه ارجنټاین، بریتانیا، اوکراین، پاکستان، پولند، ایټالیا، هالند، جرمنی، سویډن، هسپانیا، فنلند او هندوستان. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره کب یهود میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ له پیله له بیلابیلو هیوادونو په ټوله کې تر 500 زیات کسان د سیاحت لپاره افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د نړۍ هیوادونه ورسره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو د سیمې په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینو د ګوتو په شمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او ورسره تعامل لري. غوث جنباز چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې وای، د افغانستان په اړه په رسنیو کې له منفي خبرو سره سره ځینې ګرځندویان غواړي افغانستان چې زیاتې طبیعي ښکلاګانې لري وګوري.
ځینې خلک په هر حالت کې غواړي افغانستان وګوري، هغه تفریحي سفرونه وسیږي. ځینې خلک، ځینې ځوانان داسې ادونچر فطرت لري، یعنی ماجراجویي لپاره هم ځي، غواړي یو ماجرا هلته وګوري. کېدای شي ځینې دوستان خارجي به غواړي چې کوم بزنس هم په افغانستان کې وکړي. نو توریزم داسې یوه پدیده ده چې ډېره پخوانۍ ده او د هر انسان په فطرت کې ده. انسانان غواړي چې دنیا وګوري، ولو چې هلته کومو خطرونو سره هم مخامخېږي، تهدیدونه به اوسېږي. خو موږ نشو کولای چې د دنیا د خلکو مخنیوی وکړو چې د افغانستان وګوري.
شغلی جنباز داخلي او بهرنیو سیلانیانو ته په هر حالت کې د احتیاط سپارښتنه وکړه. خو دا سپارښتنه داسې وخت کېږي چې د غویي اثور پرته ویشتمه د افغانستان تر ټولو یوه خوندي ولایت بامیان کې د وسلوالو کسانو په حمله کې 6 تنه ووژل سول چې 3 تنه یې د اسپانیا وګړي وو. دا په څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د خپل ډول مخې لومړۍ خونړۍ حمله و چې زیاتو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. په پېښه کې 3 افغانان هم ووژل سول او 9 نور کسان ټپیان سول چې 3 افغانان او 4 نور یې د اسپانیا، ناروې، استرالیا او لاتویا وګړي وو. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه ومانه. هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو تر دویمې واکمنۍ وروسته د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د داعش د خراسان ولایت څنګه په بامیان کې په دې حمله سره څو غوښتل ترلاسه کړي او ولې بهرنیان په نښه کړل. د افغانستان او جنوبي اسیا د چارو شنونکي برنت روبین ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې په وروستۍ حمله سره په افغانستان کې پر سیاحت او هلته پر دیره بهرنیانو فشار راوست.
دغه پیښه په افغانستان کې ګرځندوی ته خطر پېښ کړی، نه یوازې ګرځندوی بلکې رسمي سفرونو ته هم، ځکه دغه د داعش وسلوال په افغانستان کې په لویدیځوالو او بهرنیانو پسې دي. هغوی یعنی داعش د حملو لپاره دومره لوی انتخاب هم نه لري لکه طالبانو چې درلود. که لږ شمېر کسان هم هلته ځي، ګمان کېږي لوی خطر به ورپېښ شي.
کڅم د نړۍ جنو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د دایښ په څیر د افراطی ډلو د فعالیت پر زیاتې دوه اندیشنه شولې. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د خبرګول یا جوزا پر پنځمه یو اربیه وویل په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نسته. غو ویلي د دوی حکومت ژمن دی چې هیچا ته اجازه ورنکړي څو د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي. اساسي پوښتنه دا ده چې د دایښ ډلې وسلول څنګه وتوانېدل د افغانستان په یوه امن ولایت بامیان کې پر بهرنیو ګرځندویانو او د هغوی پر افغان همکارانو وسلواله حمله وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
دا چې په یو هیواد کې ولسواکه قانونمن او مشروع حکومت نه وي او ولس د حکومت نه حمایت ونه کړي دایش جنایي ډلې او نورې توریستي ډلې ډېرې په اسانۍ سره کولی شي چې دغه هیواد امنیت زیانمن کړي او داسې پېښې رامنځته کړي چې د هغه خبر رسانه وي. په تو د مثال دغه وروستۍ پېښه چې په بامیانو کې وشوله یعنې دا دنیا ته پیغام ورکړ چې په افغانستان کې امنیت نشته دی او هر څوک چې داخل د افغانستان ته ځي او یا افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي د هغې ژوند او مال به په خطر کې وي. نو په دې خاطر باندې دغسې وړې ډلې وي که جنایي ډلې وي او که عقیدوي ډلې وي کولی شي چې د یو ملک امنیت په اسانۍ سره خراب کړي او افغانستان بې ثباته دنیا ته معرفي کړي.
خود امریکا د متحده ایالاتونو په ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی اسیا د برخې مشر مایکل کوګلمن وایي د دایښ ډلې د خراسان ولایت څنګه په داسې موقف کې نه ده چې په افغانستان کې لوی حمله پلان کړی سي.
IS does not have the capacity to pose a threat.
The Islami Dawlat dala ya Daesh da war tan lari che da Taliban regime ba khar ta kum khatar pish kare. Dai wada se dala na da che pa da se muaqif ki wi che da simo da niwulu aw de ta war ta masail la par jagri wuk. Wa haga cha che da Islami Dawlat dala ka wala se haga mashruiyat zan manawul. Che Taliban ye police ki danana da tarla sakawul hat sakin. Di Islami Dawlat dali pa Afghanistan ki da Taliban aw mulki ahdaf khilaf pa hamlo sar haga riwayat kamzori kare. طالبان تر واکمنۍ وروسته خلکو ته شی یو هغه ده چې طالبان وايي افغانستان ته سول او ثبات راوستل دي. په واقعیت کې د اسلامي دولت ډله غواړي خلک ځانونه خوندي ونه کړي. دوی غواړي ثابت کړي چې افغانستان ته سول او ثبات نه دی راغلی.
د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې افغانستان ته د ګرځندویانو ترڅنګ بهرني یوټیوبران هم تللي چې د بیلابیلو ولایتونو ویډیوګانې په خپلو چینلونو کې خبرې کړې دي. په دغو ویډیوګانو کې د بیلابیلو ولایتونو د ګرځندوی ساحې معرفي سوي خو هلته د روان بشري بحران په باب پکې څه نسته. د طالبانو غړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو د دغو ویډیوګانو په بیا خپرولو سره په وار وار ویلي چې په افغانستان کې ډېر مثبت مسایل روان دي او دا د خپل حکومت یوه لاسته راوړنه ګڼي. خو د دغو مثبتو تصویرو شاته پراته واقعیتونه ترخې دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو داخلي ګرځندویان چې له یوه ولایت څخه بل ته په سیل تللي د اردو ویشتانو او خرایلو ژرو له کبله ځورولي او په ځینو مواردو کې یې توقیف کړي دي. د ګرځندوی شرکتونه په دې باب چې دغه بهرني ګرځندویان څنګه افغانستان ته ځي او هلته یې څوک امن ټینګوي له څه ویلو ډډه کوي. خو د بهرنیو ګرځندویانو د شمیر زیاتېدل طالبانو ته چې د داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي مهم ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ننګرهار ولایت د گوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسره په پیغام پرېږدم. زمنګا په ساحه کې زمنګا فصلونه او زمون کورون ته زیان رسولې تر اوسه پورې کم مرسته زمنګ سره نه ده شوې او موږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي ځکه زمنګ ډېرې فصلونه هندوانې او همدارنګه غنم زمنګ ویوړل شول په سین باندې او دا یو ځل نه دی. نو د دې نه مخکې زمنګ ساحه په خطر کې وا تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمنګ د پاره نه شوې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله دی وکي شتا شټول او جوړ او روغ اس ما تل سلامونه او نیک هلې احترامات در سره قبول کی. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه مالی ځانی تاوانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل د خلکو څاروي ویوړل نو ډیر زیات تاوانونه ورسول او په دې بیا د سیلاب را وروسته جلی وسوې جلی د خلکو کښتون ته دوه زیات تاوان رسولې چې ټول داسې مکمل ما ولیدل داسې خلک ما ولیدل داسې کښتونه ما ولیدل چې مکمل یې سپیره کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې دې خلکو یو ناره دې واوړي، د دې خلکو سره دې کومک وکړي. غریبان خلک، بزګر خلک دي. نو هیله کوو چې دا پیغام یې در سره نشر کړي. السلام علیکم ورحمتالله.
د دې رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه